اتلس معترضان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. دغه معترضان پرون یکشنبې د پولیسو په ډزو وویشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ ورځ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله توپاره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتیرش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړی او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي اعتراضونه پیل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. راپورونه خبرو. زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د ایلی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یو کلنه شوه. د سولې لپاره د هڅو د نوي پړاو په اړه به مو د افغان حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولر وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حده پورې ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض او توپیر پر ضد د مبارزې ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې په روزګان کې خلکو د کوکنارو له کرلو د چرګانو د ساتنې فارمونو ته مخه کړې.
اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 د تیر فصل مخ خپله په ډول کې وځه. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کنې چې یو لږ تمر وکړي بیا هم موږ نه تاواني کېږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خبرو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا وی په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنې، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیریدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. خغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړې. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوه تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوخت دي، هغه څه چې عملیاً د سولې په خبرو اغېز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په هڅو باندې هم نیوکه کړې. خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري اوس ته باید معلومات وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او دا مهال کابل کې دی. له افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې د موافقې د بیا کتنې او غور مسله او د خبرو د یوې نوې پړاو د پیل موضوع شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. خو ولې افغان حکومت پر دې تړون چې بنسټ یې بین الافغاني خبرې پیل شوي دي بیا د غور غوښتنه کوي؟ اجمل اند د افغانستان د جمهوري ریاست لویان دوا خان مینپال سره په بحث کې لومړی همدا پوښتنه کړې.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنسټ امضا سول ډېر واضح و. لاوله هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندریز بلله او په دې کې ابهامات په دې کې واځي و ترګری او ترورستي ډلې ته امتیازات او موږ په دې باور وو چې دا ډله شتلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلق او د دې وطن زیربنا ونړول بل هیڅ هدف نه درلود او دی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هده پورې ګټه ورسي نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شي لاوله هم موږ په دې باور وو چې دا د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول مخکې لدین چې دا هوکړه لاسلیک کی او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږی دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو سرګندې کړې. اعتراضات مو وکړل ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله د ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو. موږ په ډیرو واضح ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف شوی. دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي. د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف د افغانستان د خلکو د خپل مسلمانانو ورونو وشل دی بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاوتریخوالی ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی وو
ښاغلی مینپال
څه چې د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دی جګړې ته ستانه شوي. دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یو او بل پلمه یو شمېر بیرته نیولې دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان خوشی شوي؟
طالب خدام نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وجلی دی، افغانستان مخور وجلی دی، شونزی و مکتبونه اړولی دی، وران کړی دی، پلونه او پلچکونه الوزولی دی. همدا اوس چې پر ارغنداب، د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم ناورین دی، او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام نه مني. طالب خو له دغه ټولو جنایت څخه سترګې پټوي،
پدې باندې پوهېدی شي. د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي، چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې، چې یو ډېر ښه پرمختګ وو د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل وله طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا د دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو له خپل لوري
تاسو د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان، د پرمختللي افغانستان، د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب، ټول فکرونه را یو ځای کړي، لښځو څخه تر نورو پورې، تر ځوانانو پورې، د تر علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه فکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهېږي چې جګړه طالب په کومه بانه د دوی پر خلاف باندې روانه کړې. طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وښیو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو. تاسو د کله چې مذاکرات توقف سلو، طالبان مو ولیدل چې چیرې ولاړل، او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو ولیدل چې چیرې ولاړې. تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکراتو ته آماده سولو، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومو هیوادونو باندې ګرځېدل، د څه لپاره؟
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع کړی. د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري، او ان هغوی چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون پر وړاندې ټول برابر دي، او د حق لري چې له تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغاني ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوې؟ په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري: نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیل کچه موجود دي. افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا، د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم، بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یوشته می پیړی دی یو انسان په توګه په دې هیواد کې ژوند کوو. باید په ډېر سادګۍ سره دا وکول شو چې یو بل را باندې ګران وي، صرف نظر له دینه چې یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څیرې دي او روڼ دي، باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونه شو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونه شو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لگر و غزنی و گره دویا هلمند و هیرات گیریش و پکتی آونیم گراریم ممگی پکتیراریم اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پکتیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر اوو کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو یې د مخنیوي او غندنې هڅه کېږي.
خلکو منی سے جن دن ٹوپک منی سے داچ خپڑی واخلے بال یو سڑی واخلے داچ خپڑی واخلے بال یو سڑی واخلے جن کھلے دے جن کھلے
د تبعیض په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. د چارې کله یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاته کړې، له بلې خوا یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم زیات کړي.
د ترینکوټ ښار څخه وتلې هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. دا د ترینکوټ ښار څخه لري په بیده کاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو پارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د پارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې پارم کې د شاوخوا 15 زره سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یې بزګري کول او په خپله ځمکه یې کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول اوس 1 کال کېږي چې دا د چرګانو پارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دي دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په 2 میاشتو کې تقریبا 1.5 لکه دا تېر فصل ما خپله په ډول کې وځي. چې زه خپله یو بزګر سړی یم، تاریخ مې کړه اوس چې ما تاریخ کار پرېږي تقریبا زما خیال کې چې زه دا مزدوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنه چې یو لږ ثمر وکړي بیا هم موږ نه تاوانې کېږو. لاک 5000 بیا زات څلور 5 لکه د شپږ لکه پورې 3000 چې چای نشته ګټه کوي.
داد محمد وایي په دې پارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یوه ته 1000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ 1 من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نقیب الله چې مخکې بېکاره و او اوس په دغه پارم کې د میاشتې په 1000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د پارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې پارم لرونکي لري.
هلته اوس کار کول ته موږ ته ښه د کار زمینه برابره شوې ده، او دلته دا پارم چې دي ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. هم چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوې یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره شي. موږ
د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د مهال وروزګان کې د چرګانو د غوښو 50 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله زیات شمېر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدا فارم چې داسې خدا یو داسې جوړ شي، یا د باید یو طریقه داسې وسي چې دلته د فاشې دوه ځانه کړکۍ ته ورکول شي، یا پی په سره بلاس په هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې دا کولر دی اپا په سر کې غټ اگزازونه ولګېږي د دې په پریشل هوا وځي دلته د هوا راکشي د سړه هوا دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې اوسي او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د وروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات سوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د وروزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بېلابېلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د وروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. د راپورونو برخه پای ته رسیدلې. 2:13 دی د مخکښو ښځو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې نوریاس نوري لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي میخیل الزت چې نوی کابل ته رسېدلی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو، د دوحې پر تړون، د امریکا پر روانې بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو خبر ورکوي. سیګار په دغه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی ویلي چې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارد ډالرو پانګه چې له 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې پر ودانیو او وسایطو لګولې، یوازې د 343,200,000 ډالرو په ارزښت ودانۍ او وسایط په ښه وضعیت کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سیشن به د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اوور لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. دغه لوبې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړ چې پرون د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. پولیسو په میانمار افغانۍ برما کې لکتر لګه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپنه په سختو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړه چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپره کړه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستر لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ مخسیوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په ځمکه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف ورسېد دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې. تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه زه اوس کولی شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولی شي، انجونې او ښځې وکولی شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري د هغوی سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونې تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکری په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 شو کې. هغه نو وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تر 2013 کې د یو بورس او چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان وغي بورس ته مخفل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسه
درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او هغه نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغه نه وروسته ز وکولای سم چې تقریبا د یو کال پروسینه وروسته د ازموینې نظر په موافقه توګه وزما او دا بورسیه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکړې الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی. ما مثلا په د کابل پانتونه فارغ شوم، هغه نه وروسته ما شپږ وکاله کیږي اته کال ما په حقوقي برخه کې کار کړی. د څه کال فارغ شوم هغه نه وروسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د هغه دورې نه مشروع وکړه. چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغه نه وروسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته. بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغه نو وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغه نو وروسته بیا زه د ویان د مرستاله ویان د پټوګه دلته وټاکل شوم. نو دا خبرونه دي چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په اکلا ای زګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم ټول سی وو. فقط تمره کرسی وو چې دی ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وو چې دا به امریکا کې اوسېدله او اغل ته لوی سوي دا. نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې اپوره تصویر ونه لري متمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي. او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي. یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه. یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني. خو دوی ته داس معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي. دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خدای لپاره لکه مشکله ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دا هغه موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونه د همکارانو لخوا به وي. مګم خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سایه ته کته ماته سمخ کې مویلې اوس د خلک پیسې وې دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونې او ښځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي ک دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نو اوس هغه ناګوانې چې مخ کې د باز لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمی سی بی. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیسه یې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه داسې نه ورته ویلای چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سم کول. ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید مراعات شي. نو او همچنان
خځه باید ته مخپل باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا د اسنګون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید هیڅ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
محترم سنه دا پښتنه ده چې دا آینده نسل چې دی دا مثال خبرې سم وروزل شي دې لپاره یو ترتیب او مقام برابر کړي او زموږ پښتنه دا غواړي چې مثال خبرې دا غواړي چې د خلکو په اسلام کې هغه د خلکو کوکا لا ور کړی دي نو د وو کوک سبا یې څه استفاده وکړي نو دا پښتنه ده وخت نه سم
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې اوس په ورسوي او بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
بلې محترم ملال خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیمه کوم او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نن د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسمه دریض او نظر د خلکو وي ولی موږ تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ راکړي د پاره باندې هم خځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوق ته باید احترام ولري او په ځینې کې زلات دغه د مرستیا د ویان څخه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په تاند کې یعنی تاسو لور هده کړی دي او کمال خو د دې چې یو سړی خپل ځان ورسه یو درجی ته ورسه چې دی هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دی په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو کې راځي تخزي چې دی په دغه کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دی په وړکتوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمه چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خورې چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاسو ګروان دي د هغه یو حقوقو ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کیږي او په دوم قدم کې زموږ د خزونه دا هیله ده چې دایت دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار هر څه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد کیږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2 لکه اشخاص موږ د پونټرو مقارنین لري چې په کې نارینه هم دي او خزې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاویدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي
مننه تاسو نه د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعین ده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري برابره کړي کاری زمينه یو خبر او بل دبل وو چې ویلې مثلا چې بعضې خزي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم. زه د کوم بوسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا المنی اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زه خپله د ټولنې غړی یم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعد شي، نو دې برخه کې
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي راډیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې مستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسی نه وای پرانستل شوی
خلکو حکومت منه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ منه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسی ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شاره غلاست. اوس هم د خپل دوهمي میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لسانس کړی دی، او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر، د مخکښ شدي پروګرام ته شاره غلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان، زه هم خپل واسره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولسته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندړ، لومړی پوښتنه به دغه در